دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خپرونې پیل کیږي. خو تر هر څه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
امریکای چارواکو او طالب استازو د قطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. افغان حکومت وایي امریکا ته د ولسمشر غنی سفر ځنډیدلی دی او دوریان طوفان د امریکا د یو شمیر برخو له ځپلو وروسته اوس د کاناډا په طرف حرکت کړی.
په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره دا رپورټونه هم واورئ. د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کنډو ته ورغلې لاره د عملیات په پایله کې خلاصه شوه.
ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سراجانو لپاره دا لاره خوشې کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده.
د الباما ایالت د دوران طوفان د رسیدو په اړه د جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ناندرۍ جوړې کړې دي.
زه پوهیږم چې الباما د هوا د حالاتو په لومړي اټکل کې وو. دوی فکر کاوه چې ورو به رسیږي.
خوز پامو کری ده سات خبرونو تویان سمیع الله جلال زی.
امریکای چارواکو او طالب استازو د قطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. په دغو مذاکراتو کې چې تیره ورمش په ترسره شوې د زلمی خلیلزاد تر څنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سپتمبر په شپږمه پر خپل ټویټر لیکلي چې تیره شپه د دغه ډلې د قطر دفتر د مشر ملا برادر او زلمی خلیلزاد سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ ګډه غونډه وشوه. طالبانو په دواړو غونډو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. ویلي دي چې پرون مو له امریکایي لوري سره د شپې تر 2:30 بجو مجلس درلود او نن ماښام مولا برادر او ورسره هیئت یې له ډاکټر زلمی خلیلزاد جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره ګډ مجلس درلود. دواړه مجلسونه مثبت او ښه پرمختګ پکې وشو. افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی دی. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره نن واشنګټن ته ځي. که څه هم ولسمشر مانی د دغه سفر د ځنډیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی او لا دې سفر دقیقه نیټه نه ده وروستۍ شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی وایي
فقط به خاطر موارد ای به تعویق افتاده و ای که کی سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر وایي چې د افغانستان لانجه د سیاسي توافق له مخې حل کېدای شي. اسپر په لندن کې له خپل برېټانوي سیال بن والس او په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره په مطبوعاتي غونډه کې تمه ښودلې چې سیاسي جوړجاړی وشي او امریکا او ملګرو ته یې په ګډه د افغانستان څخه د وتلو زمینه برابره شي. اسپر وایي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د ناټو له عمومي سرمنشي ینس سولتربنګ سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو 15 کلن حاکمیت ختم کړی دی. دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې وردوج په یو لړ عملیاتو کې آزاد شوی دی. فواد ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د بدخشان لپاره د طالبانو د والی قاری فصیح الدین او نظامی مسئول قاری حافظ په ګډون 100 کورنۍ او بهرنۍ وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ شمیر وسلوال ټپیان شوي دي. دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه خبریالان له موټر څخه تر ښکته کېدو وروسته له ځان سره بیولې دي. په پکتیکا کې د افغان خبریالانو د کمیټې ځای مسؤول علي محمد نظري امریکا غږ ته وویل چې دغه شپږ تنه خبریالان له پکتیکا نه د پکتیا مرکز ګردیز ته د ورکشاپ لپاره پر لار و چې پرون له غرمې وروسته د زرمت ولسوالۍ په استوګنه سیمه کې طالبانو له ځان سره بیولې دي. نوموړي وویل چې په دغو خبریالانو کې خیرالدین زکی د کلید راډیو، عبدالرؤف ذهین د پښتون غږ راډیو، جمال الدین الهام د میلمه راډیو، عبدالوهاب ویران، اسدالله سمیم او طارق ازکی د یاران رادیو خبریالان دی. هغه وویل چې نن سهار د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره په دې اړه خبرې وشوې او د خبریالانو د خوشي کېدو ډاډ یې ورکړې، خو زیاتوي چې تر اوسه یې درک نه لګیږي. که څه هم د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت وایي چې د پکتیا په خاوره کې داسې کومه پیښه نه ده شوې، خو د پکتیکا په مرکز خرنه کې د میلمه یاران او پښتون غږ رادیوګانو مسؤولانو تایید کړي چې همکاران یې په ضربت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو کوس کړي دي. دا هم بهرني خبرونه. د توپان ملي اداره وایي چې د ډوریان توپان د کاناډا نواس سکوشا ولایت په طرف روان دی او تمه کیږي چې شنبه ناوخته چې په ساعت کې 150 کیلومتره باد ورسره مل دی هلته ورسیږي. نور تفصیل د شافی سردار په راپور کې.
د ډوریان طوفان د جمعې په ورځ د شمالي کورولینا یو شمیر برخې وځپلې او د شمالي او جنوبي کورولینا په سواحلو کې د بوربکیو سختو طوفانونو او د سیلابونو لامل سو. د بلې خوا جمهور رئیس ترامپ اوس هم ټینګار کوي چې دی صحیح و چې طوفان د الاباما خواته روان و. لومړۍ درجې ته په بدلېدو سره ډوریان طوفان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی، خو جمهور رئیس ترامپ په واشنگتن کې بل ډول طوفان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته له هغه انتقاد وسو چې ویل یې الاباما ایالت د ډوریان طوفان له خطر سره مخ دی، په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وه. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
ایران د 2015 کال د اټومي تړون د سپارښتنو پر خلاف په لوړو سنترفیژونو کې د یورانیمو زیرمه کول پیل کړی دی. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمال وندی نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې که لویدیز خپلې ژمنې پوره کړي تهران به بیرته اټومي قرارداد عملي کړي. کمال وندی وایي چې د قرارداد د ژغورلو لپاره اروپایي ټولنه کم وخت لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې د ایران او نړیوالو قدرتونو اټومي تړون څخه خپل هیواد بهر کړ او پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. له یوې هندۍ سپوږمکۍ سره د کنټرول ادارې د اړیکو له پرې کېدو وروسته د هند صدراعظم نریندرا مودي ویلي چې هغه د خپل هیواد پر فضایي پروګرام پوره باور لري. تر اوسه معلومه نه ده چې سپوږمکۍ مقصد ته رسیدلې یا نسکوره شوې ده. صدراعظم مودي نن په بنګلور کې هندي ساینس پوهانو او انجینیرانو ته وویل چې د هند اراده کمزوري شوې نه ده. که د هند دغه فضایي ماموریت بریالی شوی وای نو هند به څلورم هیواد و چې په سپوږمکۍ کې مصنوعي سپوږمکۍ ښکته کوله. د زیمبابوې د پخواني ولسمشر رابرت موګابي د کورنۍ غړي د هغه د جنازې د لیدو لپاره سنگاپور ته رسیدلی دي. د زیمبابوې اوسنی ولسمشر ایمرسن منګوګوا د جمعې په ورځ موګابي ملي اتل وباله. ولسمشر ویلي چې د موګابي د جنازې لپاره د ویر خاص مراسم جوړ شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې جنازه چیرې او کله خاور ته سپارل کیږي. او وروستی خبر د کرکټ له ډګره. د افغانستان د اوبخې د آسیا جام سیالیو په دوام د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبغاړو له کویت لوبډلې سره دویمه لوبه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د لوبې پچ افغان لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه غوره کړه. د کویت لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې ته د 15 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دغه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې وګټله. تر دې لوبې مخکې افغان لوبغاړو د پاکستان لوبډلې ته ماته ورکړې وه. د افغانستان بله لوبه د سپتمبر په 9 له هند سره ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی راپور اخلو. افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډیدلی دی. داسې راپورونه ورکړل شوي ول چې ښاغلی غنی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره نن واشنگتن ته راځي. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغه سفر د ځنډیدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی دی او لا د دې سفر دقیقه نیټه نه ده وروستۍ شوې. بلې خوا سیاسي شنونکي وایي چې افغان حکومت باید له امریکا سره د افغانستان د سولې په اړه همغږي او ګډه ژبه رامنځته کړي. حکمت سروش له کابل څخه په دې اړه رپورټ لري.
ځینو سرچینو خبر ورکړی و چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د شنبې په ورځ د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه له امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، خو افغان حکومت وایي چې دغه سفر د ځینو دلایلو له امله ځنډیدلی.
فقط به خاطر موارد ایبه تعویق افتاده و ای که کیت سفر میکنه و تصمیم برای سفر کی میگیره مربوط به شخص رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است.
سیاسی شنون که وایی چه افغان حکومت ده امریکا و طالبان و ترمنز ده سولی ده موافقه پاره اندشمن دی او ده همده لپاره که ده سی افغان و لسمشر لخپل امریکای سیال سر ده خپل اندشنو ده شرکول لپاره ده غیوات ته سفر وکړي.
دی تروس پوری دی ترون مخالفت خی یا می علنی مخالفت خی او همه دی امریکای چارواکو سره په بیا بیا ده موضوع تکرار کرده ده چه ده ترون هغه سیسی افغان ولس غواړي هغه شوینه ندی پکې موجود او دې تړون په اساس باندې داسې ښکاریږي چې طالبان برلاسې دي نه هغه سیسی د افغانستان دولت غواړي یا د افغانستان ولس غواړي.
سیاسي شنونکو په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په اړه باید د افغانستان او امریکا حکومتونه تفاهم ته ورسیږي او له طالبانو سره د سولې لپاره یو ګډه ژبه او همغږي رامنځته کړي چې دا به د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کړي.
د موږ جمهور رئیس په دغه موضوع د جمهوریت او د انتخاباتو دنه به حمایه وکړي، د دې لپاره چې د افغانستان کې د سولې د همدغه مشورتي جرګه چې په همدغه ارتباط دایره سره په اتفاق دارا د افغانستان د خلکو استازو دغه سره کرخه وګڼله چې باید له نظام نه حمایه وسي، له جمهوریت نه حمایه وسي، له انتخاباتو باید حمایه وسي. نو که دغه موضوعاتو کې دوی همغږي سول په افغانستان کې ستونزه له منځه ځي.
امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر خبره داسې وخت راپورته کیږي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ورستی پړاو ته رسیدلي. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې ولسمشر غنی ته د موافقې لیک لښودلو وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 2.9 FM 0.15.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په اسلام آباد کې د افغان سولې د پروسې او پر امنیتي همکاریو سربیره پر یو لړ نورو مسئلو بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې درې اړخیزه غونډه کې بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ د نه کولو په اړه له پاکستان څخه وضاحت وغواړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار ممتاز بهیر راپور ته چې له کابل څخه موږ ته راستولی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې اسلام آباد باید وضاحت ورکړي چې ولې تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د خپلو ژمنو د عملي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو درېمه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د شنبه په ورځ په کابل خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عملی ګامونو پورته کولو په اړه بحث شوی دی. ښاغلی احمدی وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره د تروریزم ضد مبارزه کې همکاري وکړي او په عمل کې ثابت کړي چې په دې برخه کې ژمنې د کاغذ پر مخ نه پاتې کیږي. موږ دا موارد په جدي ډول تعقیبوو او پاکستانیان باید په دې اړه چې تر اوسه یې همکاري نه ده کړې وضاحت ورکړي. پاکستانیانو تل ژمنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې افغانستان سره همکاري کوي. افغانستان د تروریستي ډلو د لمنځوړلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته کړې او پاکستان د خپل ملي پلان عمل په مطابق له تروریستي ډلو سره مبارزه پیل کړه او افغانستان په هر اړخیز ډول د پاکستان مرسته وکړه. موږ تمه لرو چې زموږ په سیر پاکستان هم سولې ته د رسیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزه همکاري وکړي او موارد باید د کاغذ پر مخ پاتې نشي. ښاغلی احمدی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د فضا رامنځته کول مهم وباله او ویل درې واړه خواوې به د اړیکو پر خوالی هم وغږیږي. لا دې وړاندې دا درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو یو سند هم لاسلیک کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دا غونډه به درې واړو هیوادونو ته د سیاسي همکاریو په اړه د وضاحت رامنځته کولو فرصت برابر کړي. لا دغه وزارت څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د دې غونډې اجنډا پر سیاسي اړیکو او سولې پروسې، امنیتي همکاریو او له تروریزم سره مبارزې او پر سیمه ییز اتصال او پراختیایي همکاریو راڅرخي. خو آیا دا غونډه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اغیزمنې همکارۍ لامل شي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ آشنا ته وویل،
موږ په ډېره نرمه ژبه او یا هم کله په جذباتي ژبه باندې پاکستان د وضاحت غوښتنه وکړو، خو هغوی ځان مکلف نه ګڼي وضاحت ته تر هغه وخته پورې چې یا موږ د دوی خوږ ګوره پیدا نه کړو، په دوی باندې فشار نه وړو، یا دا ده چې امریکا او د افغانستان د حکومت لومړیتوبونه یو شي، دواړه یو موقف ونیسي تر هغه وخته پورې چې نړیواله لابي شروع نه شي او امریکا د نورو صفات په حیث باندې ونه پېژندل شي او عملي تعزیرات پوزنه شي، پاکستان به هیڅ کله خپل استراتیژیک فوکسونه ونه مني.
ښاغلی خادم په دې برخه کې د چین رول مهم وباله او زیاته کړه چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي او له همدې عمله هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خېشي او دا په سیمه کې ثبات او امنیت ته لار پرانیزي. د کابل، اسلام آباد او بیجنګ ترمنځ دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وروستي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ژر به دواړه خواوې د سولې یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنه اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. دغه کمیسیون وایي که چیرته شکایتونه په پرلپسې ډول تکرار او د دوی توسیع او اختارونه جدي ونیول شي، نو د کاندیدانو نوم به له نوملړ څخه وایستل شي. دا چې دغه شکایتونه د کومو انتخاباتي سرغړونو له امله ثبت شوي دي، پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې لیمین یازی رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، د کمپاینونو په سترغونډو کې د یو کاندید په طرفداري د دولتي چارواکو ګډون او د کاندیدانو لخوا یو بل ته سپکاوی یو شمیر هغه انتخاباتي سرغړونی دي چې د انتخاباتي منډو ترړو یا کمپاینونو په تیره موده کې له دوی سره د شکایت په توګه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار امریکا غږ ته وویل چې دوی هغه شمیر کاندیدانو ته چې شکایت ترې ثبت شوی دی، د بیان تکرار لپاره توصیه او اختارونه لیږلي دي. خو ښاغلی رویدار وویل که چیرته د کاندیدانو لخوا انتخاباتي سرغړونې یو ځل بیا ترسره شي او د دوی توصیه او اختار جدي ونه نیول شي، د کاندیدانو له نوملړ څخه به یې نومونه وایستل شي.
د شکایتو کمیسیون تصمیم لري که چیرته یو کاندید خپلو سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي او زموږ اختارونه، زموږ توصیه او زموږ جریمې په نظر کې ونه نیسي، نو په قانون کې پیشبیني شوې ده چې د دې قانون د مدرجاتو نه به محروم کیږي. نو موږ به دوی د څو ورځو یا د یوه هفتې لپاره له انتخاباتي کمپاینونو نه محروم کړو، او که بیا هم دوی خپلو سرغړونو ته دوام ورکړ، نو بیا به د دوی په اړه باندې تصمیم نیول کیږي چې دوی په د انتخاباتو نوملړ به دوی هغسې ده محرومه شي.
دغه کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پیله تر دې مهاله له دوی سره شاوخوا 50 شکایتونه ثبت شوي دي. د تیرې اسد میاشتې په شپږمه انتخاباتي کمپاینونه پیل او د انتخاباتو ورځې له ټاکلې مودې به دوه ورځې مخکې پای ته ورسیږي. بل خوا له انتخاباتو څخه د نظارت یو شمیر بنسټونه وایي چې د شکایتونو کمیسیون تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو په برخه کې په خپله کوم عمل نه دی کړی. له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ ویان دی سمیرا رسا په دې اړه زیاته کړه. دا وایي د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه له رسنیو او ناظرو بنسټونو سره دا مسله نه ده شریکه کړې چې کمپاینرانو څومره پیسې مصرف کړي، آیا کمپاین کوي که نه کوي. د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس په کمپاینونو کې د دوی برحاله کارمندان ګډون لري او دا په خپله د خلکو ترمنځ د انتخاباتو په وړاندې بې باوري رامنځته کوي. د میزان شپږمه نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو ورځ ده. یوه میاشت او نهه ورځې کیږي چې 14 تنه کاندیدان د جمهوري ریاست څوکۍ لپاره سیالي کوي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د کونړ د سرکانو په ولسوالۍ کې د نواپاس کنډو ته ورغلې لاره د عملیاتو په پایله کې خلاصه شوه او په اوږدو کې د پوستو ځای پر ځای کول پیل شوي دي. پر دغه لاره به پخوا باجوړ عموماً د جنسیو کونړ او یا د ګاونډیو نور ولایتونو خلکو تګ راتګ هم کاوه، خو ډیر کلونه کیږي چې دغه تګ راتګ بند شوی و. پاموکلی په همدې هکله یوه راپور ته چې زموږ همکار ذبیح الله غازی راستولی دی.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ناواپاس لاره چې 15 کاله بند وه د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د ترافیکو په مخ خلاصه شوې او د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو جوړېدل هم پیل شوې دي. د ناواپاس کنډو د ډیورن کرښې هغې غاړې باجوړ تملار لري چې کلونه مخکې د کونړ او پښتونخوا ډیرو خلکو له همدې لارې تګ راتګ کاوه. کونړ کې د پوځ د دویمې لواء قومندان برید جنرال میرویس ساپی وایي 15 کاله کیږي چې دغه لار طالبانو تړلې وه. په حکومتي ځواکونو یې ډزې کولې او ناواپاس کې میشتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات هم د تیارو له لارې کېدل.
که پولیسو، که سرحدیانو، که امنیتي ملي وو، ټولو یو پلان منظم جوړ کړ او سرحدیانو لپاره هم دا لاره خوشې کړه. دا لاره دائم لپاره باید خوشي او دا داسې لار ده چې موږ ته حیاتي لار ده او هغه لار ده چې همیشه به په ده باندې وسایط زیو راځي او بدون د تلفاتو ضایاتو نه دښمن ونه شو کولای چې مقاومت راسره وکړي او لارې ترافیک مخ خوشې. تاسو پیلن وینئ چې ناواپاس په ساحه کې پراته یاست، موږ پراته یو.
چارواکي وایي د ناواپاس لارې د دوه ورځو عملیاتو په پایله کې خلاصه کړې او حکومتي ځواکونو ته مرجوبله نه ده اوښتې. د ناواپاس سیمه کې پاکستانو ځواکونو اغزن تارم خور کړی او په منځ کې دروازه لګولې. ولسی خلک چې د دغې لارې په اوږدو کې دیرو اکثرو یې راکوزو امن سیمو ته کډې کړي او وایي که پوستې جوړې شي نو خپلو شړو شوو کورونو ته به بیرته ور وګرځي.
زه د ناوې د کلي اوسیدونکی یم. مخکې زموږ په کلي کې امنیت خراب و، هلته طالبان و او جنګ جګړې وې. موږ د هغې نه راکډه شوي وو او اوس دلته دوسراکه کې دیره و. اوس انشاءالله تعالی لار خلاصه شو، بیرته خپل کلي ته واپس ځو. جنګ جګړې کولې بس لارې بنده کړې وه، ناواپاس ته څوک نه پرېښستل. زموږ امنیتي قواو تم راشن او د لار هم بنده وه. اوس حکومت تللی دی، لاره کلاو کړله وه. موږ انشاءالله خپل کورونو ته ځو.
ډېر خلک د دې غوښتون کې دي چې که د ناواپاس پر لاره دواړو غاړو ته د خلکو تګ راتګ زمینه لکه د پخوا بیا برابره شي نو هغې او دې غاړې ته د خلکو خپلوۍ او راشه درشه بیا تازه کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د پکتیا یو شمیر سوداګر له دولت نه د صنعت د ودې او پرمختیا لپاره د صنعتي پارک جوړولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ریاست ویلي دي هڅه کوي چې پکتیا پر یوه اقتصادي زون باندې تبدیل کړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله مونږ ته راپور رالیږلی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو شمیر سوداګرو په وینا د صنعتي پارک نشتون له وارداتي برېښنا بې برخې پاتې کېدل او ځینې امنیتي ګواښونه د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختګ په مخ کې ستر خنډونه دي. که څه هم دولتي چارواکو ویلي چې د صنعتي پارک لپاره یې زر جریبه ځمکه مشخصه کړې، خو پانګوال حاجي رحیم ګردیزی وایي چې نه یوازې ځمکه نه ده پرېویشل شوې بلکې له وارداتي برېښنا هم نه دي برخمن شوي.
حتی پکتیوال په اکثر ولایتو کې لکه جلال آباد، هرات، کابل کې ډېر فابریکې لري که چېرې په ګردیز کې دا زمینات مساعد شي، امنیت ورته سم شي، دوی خپل هغه فابریکې هم دلته راوړي او که ادار وینم زه په سر کې بله فابریکې اصلا پکتیا ته راوړي او پکتیا خلکو لپاره بس دوی د همکاري په خاطر چې پکتیا ته خدمت وشي پکتیا دې تمازه دي چې دلته سرمایه‌گذاری وکړي.
په کابل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د ریاست یو تن مسؤل شفیع الله استومان د یادو ستونزو په ځواب کې وایي چې نه یوازې صنعتي پارک په جوړېدو کار کوي بلکې هڅه یې دا ده چې پکتیا په یوه اقتصادي زون بدله کړي. شفیع الله استومان په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې په دغه برخه کې د افغانستان د تجارت وزارت له مسؤلینو سره ګډې هڅې پیل کړې او هیله مند دي چې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
د اقتصادي زون په رامنځته کولو کې ډېر زیات شیان رول لري چې هغه باید لومړیتوب هغه تطبیق شي، وروسته هغه صاحب اقتصادي زون باندې تطبیق شي چې انشاءالله اول دغه هماهنګي پخوا موجوده نه وله. وزارت تجارت نمایندګي ریاست تجارت صنعت له موږ سره څنګ په څنګ ولاړ باندې دي، په څنګ په څنګ باندې دي. دغه تر څنګ ټول هغه اقتصادي نمایندګي چې دلته دي هغوی به ګډه همکاري کوي.
د معلوماتو له مخې په ګردیز کې شاوخوا اتیا کوچنۍ او متوسطې صنعتي فابریکې شته چې ټولې هغه یې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې له ډیزلي برېښنا څخه په استفادې سره فعالیت لري. د دې ولایت یو بل سوداګر حاجي ولی شاه آشنا راډیو ته وویل چې د اقتصادي زون لپاره مهمه ده چې یوازې پر صنعت او وارداتو بسنه ونه شي بلکې د دې ولایت زراعتي محصولاتو ته هم ښه بازار موندنه وشي.
زراعت ځکه موږ ته چې په زراعت په پښو ونه دروي خپله پکې خودکفا نه شو. ځنغوزي موږ په پکتیا کې لرو د دې دپاره چې کور وشي، د میوجات لکه مڼې په پکتیا کې لرو، ناک په پکتیا کې لرو، انګور په پکتیا کې لرو، کومې میوجات چې په پکتیا کې شته د دې دپاره باید موږ کوشش کړو چې مارکیټ پیدا کړو.
د معلوماتو له مخې په ټولیز ډول په دې وروستیو کې په پکتیا ولایت کې پر تولیدي فابریکو څه باندې 250 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې او سلګونو کارګرو ته پکې د کار زمینه هم مساعده شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د دوران توپان د کاناډا په طرف روان دی. د باد سرعت په ساعت کې 150 کیلومتره دی او نن ناوخته به د نواسکوشیا ولایت ته ورسیږي. توپان د امریکا ځنې برخې هم ځپلې دي. ولسمشر ټرمپ ټینګار کوي چې د الباما خواته د توپان د تک په اړه د څرګندونې سمې دي. پام وکړئ په همدې هکله یو رپورټ ته.
لومړی درجه ته په بدلیدو سره دوریان توپان د اتلانتیک سمندر د ساحلي برخو په ځپلو سره اوس د امریکا شمال خواته حرکت کړی دی.
The danger right now
اوس مهال څلورو څخه او فیټو ته د توپان د ځپلو ولیدل او د سیلابونو راوتلو خطر دی چې په سواحلو کې رامنځته کیږي.
خو جمهور رئیس ټرمپ په واشنگتن کې بل ډول توپان راګیر کړی دی. پر جمهور رئیس وروسته لغه انتقاد وشو چې وای ویل الاباما ایالات د دوریان توپان له خطر سره مخ دی. په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا حالات بل ډول بیان کړی وو. جمهور رئیس د انتقاداتو په وړاندې په ورځو ټینګار کوي چې دی رښتیا وایي.
زه پوهیږم چې الاباما د هوا د حالاتو په لومړي اټکل کې وو. دوی فکر کاوه چې ورو به رسیږي.
دا جنجال وروسته لغه رامنځته شو چې جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته د هوا د حالاتو یوه نقشه وښوده او وی ویل د خپلې ادعا ملاتړ کوي. په دې نقشه کې د لاس په مرسته د مارکر داسې نښې وي چې الاباما ته یې د توپان د رسیدو لار ښودل. خو جمهور رئیس وروسته لغه وویل د نه پوهېده چې چا د هوا حالاتو په رسمي نقشه کې دا کرښې ایستلې دي. یو شمېر شنونکي وایي دا د ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست یوه بېلګه ده، په ځانګړي ډول کله چې نوموړی غلطې ادعاوې کوي او هغه او همکاران یې ملاتړ ته ادامه ورکوي.
د جمهوري ریاست په دوره کې د هغه میراث روان دی، په ځانګړي ډول د یو شمېر مسایلو په اړه چې کارمندان یې په یوه حلقه کې دي او دی غواړي مطمئن واوسي او داسې ښکاره کړي چې هیڅکله اشتباه نه کوي.
د کرکیچ په وخت کې یو شمېر کسان بیا جمهور رئیس یو قدرتمند مشر په توګه ویني. هغه څوک چې کېدای شي د یو باثباته کس په توګه حساب پرې وشي.
د ښار په سطح د هغه یو شمېر ټویټونه داسې ښکاري چې د اندېښنې ځینې دلایل رابرسېره کوي. د دې مثال چې ویلي وو الباما د خطر په مسیر کې دی، داسې ده چې خلکو ته ویل شوي دي چې د لږې ویرې پر ځای ډېر وویرېږي.
د جمهور رئیس یو شمېر ملاتړي وایي د ټرمپ د څرګندونو په پرتله فدرال مرستې مهمې دي چې نوموړی له خطر سره مخو ایالتونو ته استوي.
د فدرال حکومت وظیفه دا نه ده چې راشي او د ناورین په وخت کې مسؤلیت واخلي، خو د سیمه ییزې ادارې له کار څخه ملاتړ چې اقدام یې ډېر ښه نتیجه ورکوي. دا ځکه چې ایالت او محلي ادارې د مصیبت په وړاندې د اقدام سیستم بنسټونه او ښه رهبري لري.
امریکایي رسنیو د تغییر شوي نقشې جنجالي مسلې ته پراخ خبري پوښښ ورکړ. جمهور رئیس وایي دا د غلطو خبرونو یو بل مثال دی.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو لنډه کتنه. امریکایي چارواکو او طالب استازو د خطر مرکز دوحه کې یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. په دغو مذاکراتو کې چې تېره شپه وړ مشپه ترسره شوې، د زلمی خلیلزاد تر څنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړی و. افغان حکومت وایي چې امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ځنډېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع وزیر مارکس پر وایي چې د افغانستان لانجه د سیاسي توافق له مخې حل کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو 15 کلن حاکمیت ختم کړی دی. دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته وویل چې وردوج په یو لړ عملیاتو کې آزاد شوی دی. او وسلوالو طالبانو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه خبریالان له موټر څخه تر ښکته کېدو وروسته له ځان سره بېولي دي. په پکتیا کې د افغان خبریالانو کمیټې ځای مسؤول علي محمد نظري امریکا غږ ته وویل چې دغه شپږ تنه خبریالان له پکتیکا نه د پکتیا مرکز ته روان و چې نیول شوي وو.
قدرن اوردونکو دا وزمونګو سنۍ پښتو خبرونه چې تاسو واوریده تر بلې دغه خبرونه پورې چې بیا تاسو درانه خدمت حاضرېګو زغورځنګ او زما ګران همکاران سمی الله جلال زئی او شافیا سردار د تاسو ښه اجازه غواړو د خدای پمان شپه مو په خیر او خوب مو آرام.